ادارې هیڅ جنجال نشته او نام په دې تړاو باندې مخابراتي شرکتونو ښکاره یا پټ څه ویلي دي چې ګواکې موږ د دوی سره جنجال لرو. او یو شی شته دی چې د قانون پلي کولو باندې موږ اقدامات کړي او په دې تړاو باندې موږ جدي یو. په همدې برخه کې مخابراتي شرکتونو ته هدایت شوی دی چې دوی نشي کولی د چا نه په خپل سر باندې پیکیج ورته فعال کړي. دا زموږ لومړنۍ فیصله ده. همداراز د ایم ای آی طرز العمل تطبیق دا زموږ بله فیصله ده. درېیمه فیصله زموږ دا ده چې مخابراتي شرکتونه باید د پابجي او نورو ګیمونو د بندولو لپاره ټکنالوژي وارد کړي افغانستان ته. دا زموږ بله فیصله ده. بله فیصله مو دا ده چې مخابراتي شرکتونه باید خپل د سیم کارتونو رجستریشن دا دقیق کړي او که دوی په دې کې دقیق نه وو موږ ور باندې مستند شواهد پیدا کړل چې هغه بیا دوی ته د منلو وړ وو او قانع مو کړل بیا به د هغې نه وروسته درنې جرمې ور باندې وضع شي. دا زموږ بله فیصله ده. یو فیصله تازه راغلې ده او هغه دا ده چې د روشن مخابراتي شرکت له کلونو راهیسې تقریبا $1.5 million د افغانستان د دولت پوره وړی اته ادارې وغوښتل چې دغه شرکت نه د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د خزانې پورونه ترلاسه کړي. په دې تړاو باندې موږ هلې ځلې وکړې. هلې ځلو چې نتیجه ونه کړه د فوق العاده غونډه وشوه د بورډ او د دغه شرکت په تړاو باندې ځینې تصمیمونه ونیول شول چې هم د افغانستان د حکومت پورونه ادا کړي هم دغه شرکت په خپله راه راست ته راشي او د شرکت سره بیرته په پښو درېدو کې مرسته وشي.
شرکتونه هم شته وي چې پوره وړي دي اما د اترای اداره ور سره هغه ډول چې روشن مخابراتي شبکې سره برخورد کوي له دوی سره نه کوي اتصام ده؟
نه، یو موضوع ده. اترای اداره داسې ده چې درې مهم لوی لري. یو چې د حکومت ته یو ولسته بل مخابراتي شرکتونه دي سکتور ده او دغه درې لوریو سره مساویانه برخورد زمونږه هغه وظیفه او واجبه او اساسي مسؤلیت ده. هیڅ داسې شرکت نشته چې په هغه باندې د پور پاتې او اترا ادارې د ورسره خواخوږي کړي اوسي. دا امکان نه لري خبره ده او بعیده خبره ده. قانون په ټولو یو شان تطبیقول ده. د اترا ادارې د نوې رهبرۍ ژمنه ده او په دې تړاو باندې د روشن مخابراتي شرکت موضوع جلا ده. هغه دا ده چې دغه شرکت باندې پورونه ډېر پخوانه پاتې وو. اداري فیسونه وو 10% مخابراتي ټکس یا محصول پیسې وي او د ټي ډي ایف پیسې وي چې هغه زموږ ټولیز راسسي صندوق ته دوی 20% ورکوي. دا نه پیسې ور باندې پاتې وي نو نور شرکتونو باندې چې هم پاتې شي هغوی مجبور مکلف دي د قانون په اساس باندې چې دغه پورونه ادا کړي او روشن مخابراتي شرکت هم د دې نه استثنا نه ده. هیڅوک د قانون نه استثنا نه دي او نه د چا سره په دې برخه کې یخ خوږی شوی ده یا چا سره د مور مرې چلن خدای مکه شوی اوسي.
ولې یو شمېر شرکتونه یا په ځانګړي ډول همدغه شرکت چې تاسو نوم اخلي دومره خلاص لاس پرې خودر شوی د کلونو په تیرېدو سره چې هغه د میلیونونو ډالر بیت المال نه قرضداري او پیسې دی ورنکي؟
دی باندې خو باید د اترای اداري پخوانی رهبری خپل ځواب وایي چون نوې رهبری خو په دې تلاش کې ده چې د افغانستان د حکومت د خزانه چې څومره پورونه دي چې په هر چا باندې دي هغه باید وصول شي. ته شاید پخوانی رهبری زه د هغوی په نمایندګۍ خبره نشم کولای خو دومره ده چې سکتور کې مخابراتي شرکتونو تقریبا $3 میلیارډ پانګونه کړې ده او هغوی هم یو ډول څه ورته وایي گذشت کړی اوسي. مګر دغه گذشت یو وخت پورې حد لري که نه کله چې د حد نه واوړي بیا نه گذشت نه شي مسؤلیت شي. نو کیدای شي که گذشت هم شوی خاطر او مراد هم شوی هغه په دې خاطر چې دغه سکتور ته خدای مخکه تاوان ونه رسیږي یا به هغوی خاطر کړی اوسي یا به عاطفي چلن کړی اوسي. مګر تاسو ته پته لګیږي چې کله هر څه خپل وخت لري هغه معین وخت نه چې واوړي بیا خلک عدالت ته مخه کوي. نو ښه خبره دا ده چې په داسې وخت کې بیا عدالت پلی شي.
د عایداتو مسله تاسو یاد کړه د ټکس له اړخه د 4 میلیارډ نه پورته ویل کیږي چې په کال کې راغونډیږي د افغانستان مخابراتو شبکې ته او مسؤلیت عام قسم مخابراتو وزارت په غاړه دی خو ولې نظارت ترې تاسو لرئ؟ یو بحث په ولسي جرګه کې هم مطرح شوی دی. ښکاره ولسي جرګې دغه موضوع رد کړی ده او ولی عمل دا د خلکو د پیسو نه د حق ګرځول کیږي. فکر کوئ چې یو هغه پاکې پیسې بیت المال ته ورځي چې د خلکو حق دی؟
بله، زه یو خبره واضح وکړم. دا ریال ټایم ډیټا منیجمنت سیستم چې په لس سلنه محصول باندې د نظارت سیستم دی دغه تکمیلي پړاوونو لپاره اتر ادارې ته د ولسمشر په حکم باندې را انتقال شوی دی. نهه میاشتې وړاندې د دې پروسه پیل شوه او شپږ میاشتې کېږي چې دا پروسه بشپړه شوې ده. اتر اداره هم د دغه سیستم ظرفیت لوړونه باندې کار وکړ، هم د کادرونو استخدام باندې ورته کار وکړ، او هم چې دی په دغه کې شفافیت لپاره کار وکړ. موږ خلک داسې دي چې هغه څه چې د دوی د جیبه مستقیم ځي په هغې تړاو باندې حساب غواړي او دا باید ورکړل شي. دغه سیستم چې دی جوړ شوی همدې لپاره دی چې خلکو ته شفافیت باندې حساب ورکول شي. دا د ریئل ډیټا منیجمنت سیستم، یعنی کله چې تاسو کریډیټ داخلوئ موږ ته د شلو نه تر د شپېتو ثانیو پورې دا رپورټ راځي هر مخابراتي شرکت نه چې فلاني کس په فلانتي وخت کې دومره کریډیټ داخل کړ او دومره لس سلنه مخابراتي محصول ترې وازه شو. موږ د دغه رپورټ حساب نیسو، دوی نه رپورټ بیا راغواړو، بیا هغه رپورټونه سره چک کوو. د دې دغه کومې پیسې چې جمع کېږي په مخابراتي شرکتونو باندې راټولول د مخابراتو محترم وزارت دنده ده او ځي دا بیا د دولت خزانې ته مالیه وزارت ته. موږ فقط دومره کوو، زمونږ دا د شفافیت ته څومره کار وکړو. پخوا به چې دی د څلور میلیارده شاوخوا یا څلور اشاریه دوه میلیارده افغانۍ راټول شوې تیر کال. په دیارلس سوه نهه نوي کال کې دغه پیسې څلور اشاریه نهه میلیارده ته لوړې شي. معنا دا ده چې موږ په دې کې شفافیت راوسته او اووه سوه میلیونه افغانۍ زیاتوالی پکې راغی. سږ کال څوارلس سوه کال دی په لومړنۍ روبه کې یو اشاریه شپږ میلیارده افغانۍ راټولې شوې دي. که دا مونږ ورته دوه درې روبو ته وګورو انشاءالله چې پنځو میلیاردو نه لوړې شي. دغه دی چې شفافیت رامنځته شوی. موږ د پیش پرداخت یعنی ستاسو د کریډیټ نه د ټکس د وصولۍ برخه دا تکمیل کړې ده. جون روان دی، جولای پورې به د خیر سره دا بله برخه چې پس پرداخته د دې قانوني خلا شته دی چې قانون موږ ته خلاص مټ راکړي تر څو موږ د مخابراتي شرکتونو لومړنیو منابعو سره وصل شو، نو موږ به هغه برخه هم تکمیل کړو انشاءالله.
یو تازه جنجال هم راپورته شوی دی د کابل د ښاروالۍ سره، تاسې عکس العمل خود پس بیا وایي خلکو البته البته هغه اداره که زه وایم بهتره ده، هغوی هم د عامې روغتیا وزارت سره په ګډه یو عکس العمل خود رښتیا هم ساسې هغه مخابراتي شرکتونو لخوا لګېدلي انتنونه یا مخابراتي ټاورونه د خلکو لپاره مضر دي.
زیرمن صاحب، که موږ د ښارونو نه مخابراتي ټاورونه وباسو، صحیح ده، دا د مخابراتو د کمیونیکیشن چې نن یوویشتمه دوهویشتمه پیړۍ ده، یوویشتمه پیړۍ ده، دا د کمیونیکیشن او د ارتباطاتو پیړۍ ده. که موږ د ښار نه مخابراتي پایې وباسو، نو ته فکر وکړه چې د طالبانو د وخت او د اوسني وخت ترمنځ به کوم توپیر پاتې شي؟ هیڅ په پاتې نه شي. موږ باید هر څوک داسې څرګندونې وکړي چې د هغوی هغه قانوني مسؤلیت اوسي او د هغوی کاري محدوده اوسي. اوس زموږ ګیله هم همدا ده چې کابل ښاروالۍ ولې دغسې وخت کې دغسې څرګندونې وکړي. موږ غواړو چې د خلکو اذهان په دې باندې خلاص کړو چې مخابراتي ټاورونه د دوی دپاره ضرر نه دي، تر څو موږ په ټول افغانستان کې پوښښته زمینه مسایده کړو. مګر په داسې وخت کې یو مهمه اداره راشي او هغوی دغسې یو کار وکړي، نو دا موږ ته واقعا درد رسي. نو خبره دا ده چې ښاروالۍ نه زموږ دغسې هیله نه وه، موږ سره د کار هیله وه. موږ غواړو چې پوشش زیات شي، موږ غواړو چې سایټونه زیات کړو او دلته دې یوه اداره راشي او هغه دې داسې څرګندونې وکړي چې زموږ درې میلیارده ډالري سکتور ته زیان متوجه کړي. نو دا واقعا دردونکي ده، موږ د دې توقع نه لرم.
د اطرا ادارې یو بل مسؤلیت د سلام د مخابراتي شبکې چې هغه بیخي بیا د حکومت خپله اداره ده، دغه د پراختیا لپاره یو مهمه حادثه ده. د نورو سره د یو ادارې په توګه باندې، البته د یو ښې ادارې په توګه چې د رقابت میدان ته راوګرځي، اما بدبختانه په ځینو ځایونو کې دغه رقابت زمینه د دې ادارې لپاره ویل کېږي قصدا محدوده ده. حتی د همدغه مخابراتي ټاورونو د نصب په ځایونو کې ویل کېږي چې په داسې ځایونو کې نصب شوي چې هغه د واسطې ښکار دي، او بیا دا سبب شوی چې د دې شرکت هغه خدمات چې دي یا په ډول کیفیت چې دی هغه تر پوښتنې لاندې راشي.
سلام مخابراتي شبکه د افغان ټلیکام اړوند ده. او افغان ټلیکام هم موږ غواړو چې په سکتور کې مخابراتي سکتور کې د رقابت جوګه کمپنۍ وګرځي او هغه وکولی شي چې رقابت وکړي. په دې اړه باندې چې څومره ناستې وي او څومره هدایات وو او څومره لازمي لید وو د اترای ادارې د رهبرۍ، هغه دغې شرکت سره شریک شوی دی او دوی ته ویل شوي چې تاسې باید په 4G اکشن کې هم دغه وکړي، ونډه واخلئ. تاسې وویل چې دوی ته د رقابت زمینه نه ده مساعده، موږ غواړو چې دوی ته ډېره د رقابت زمینه مساعده کړو. تاسې باور وکړئ په افغانستان کې چې ډېر مخابراتي ټاورونه جوړ شوي دي د سلام شبکې دپاره، د اترای ادارې له لورې نه جوړ شوي دي، افغان ټلیکام دپاره. او یو تاسو ته پته ده چې په یو مخابراتي ټاور باندې د 80,000 نه تر 250,000 ډالر پورې مصرف راځي. اترای اداره په غونډه افغانستان کې زر مخابراتي ټاورونه په خپل جیب باندې تمویل کړي دي او جوړ کړي دي، چاره بیا هر یو شرکت ته ورکړي دي. او د سلام مخابراتي شبکې نه که شکایت کیږي، زهیرمل صاحب یو خبره ده چې دا یو کاملا دولتي شرکت دی، نو په ځینې ساحاتو کې دغه شرکت په وړاندې ګواښونه امنیتي ډېر زیات لیدل کیږي، او دا هغه څه دي چې خپله د سلام مخابراتي شرکت یا ټلیکام په دې تړاو باندې څو څو وارې غبرګون ښودلی دی.
سکال نزجات هم د نوې رهبرۍ وشولې او د ژمنو په برخه کې ډېر مسایل یاد شوي، ولې دوی څومره عملي شوي؟
یو خدای دې چې د کلونو راهیسې 4G افغانستان کې اکشن نه شوی، انشاءالله خوشبخته نه جولای میاشت کې به دا وشي. بله خبره دا ده چې د انټرنیټ په برخه کې د رقابت تشدید دا انشاءالله چې شوی دی، موږ جوازونو ورته تعدد رامنځته کړی دی چې رقابت زیات شي. منځنۍ آسیا نه افغانستان ته انټرنیټ را روان دی. بله خبره دا ده چې تېر یو کورونایي کال وو، زموږ د ډېرو ادارو تر څنګ زموږ د کارونو مخه هم ونیول شوې وه. تر ټولو زیاته خبره دا ده چې په افغانستان کې به د سپیکټرم د مانیټورینګ یو لوی مرکز جوړ شي چې هغه به اترا اداره وکولی شي چې د خپلې کوټې نه په افغانستان کې په کابل کې چې په هر ځای کې د فریکوینسی نه ناسمه استفاده کیږي، خلال کیږي، بلاک جوړیږي، هغه قطع کړي او ناقانونه استفادې مخه ونیسي. بله خبره دا ده چې د مخابراتي خدمتونو قانون تعدیل شوی دی چې پارلمان ته تللی دی. د دې ګټه دا ده چې تعرفې منظوري به اترا اداره ورکوي، دې سره به قیمتونو کې خوالی راشي. نو بله دا چې د مخابراتي خدمتونو د محصول لسل نه قانون هم تعدیل شوی دی.
د اترا ادارې ویان سعید شینواری له تاسو ډیره مننه.
ډیره مننه تاسو نم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. د جون 15مه د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. نن په دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې ځوانانو څومره دې مسلې ته پام کړی او د خپل چاپیریال په ساتنه کې برخه اخیستې ده.
ډیر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډیر معلومات نه لري.
څوخري خو ټیمي یا پلاستیک چټ شوی هغه غورځوي.
موږ ټول په دې مکلف یو چې د چاپیریال ساتنې په اړه خلکو سره عامه پوهاوی شریک کړو او د چاپیریال ساتنې په اهمیت پوه کړو.